در این برنامه خواهد گفت. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. ساعت 8 بجې شوې. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په لړ کې د خبری مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر وایي امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یوه هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړي دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ وینده او د ولسي جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي دوی د دغسې وژنو د مخنیوي هڅې کړي دي.
هدفي وژنې په ګډ ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمې شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژن لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن فوختن ترسره کیږي.
ښاغلی رحیمي همداراز وویل ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووزي دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وشوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالره بیلي کړی شوي دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حملې وروسته د پیشي ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټینینټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوختو. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې واړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم بلتون پالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندې یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو کې چې فعالیت ته بیا اجازه ورکړی شوې د بی بی سي ازبکي څنګه امریکا ژغ، دوچې ویلې، یورو ایشیا نت، آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان در دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د آزادی رادیو د ازبکی سرویس او ګڼو نورو خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. آزادی رادیو نه ده توانیدلې چې په خپلواک ډول د وی پانو د فعالیت د بیا پیلېدو راپورونه تایید کړي. تاسیز مو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبروانی د سهار لو بجو د ماشام تر و بجو په مزین سپه دولش پشنوی او په یوش پر شارونو که په اف ام سل اشاری پینزه سپه آوری. د ملکیانو د خوندیتوب ډلې لشکیلو خواو وغوښتل چې اوربند وکړي.
د ډیرو جدي خبرو تر څنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستی. وسله وال طالبانو خپلو جنګیالیو ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکئ، په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پوښتو چې شپږ غړي یې په جګړو کې وژل شوي دي.
دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو. هغه مې دوه وریرې دي، سیده دوه دغه دي، یو هغه پاته د هغه م لیونی د اصابې کار نه کوي.
د کندهار والی وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب و جذب مسؤول نیولی دی.
کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش لپاره خلک پیدا کړي.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یوه هوټل د برید او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو دا لومړی خبری موضوع د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو له ګرمېدو سره سم جګړه ودروي. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو سره سم په افغانستان کې جګړې هم زیاتې شوې دي. دفاع وزارت وایي دوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدامات کوي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د سولې خوشتنه نه ده منلې. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو د ښې بریا لپاره دې جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوې دي. عزیز احمد تسل وایي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکیانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیلېږي نو لومړی بحث دای چې اوربند ته لاره هواره سي، او بیا له هغه وروسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي له هغو اړخونو چې هغه په جګړه کې داخلي. خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو تر څنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستی. وسله وال طالبانو خپلو جنګیالیو ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکئ، په دې کې ثواب دی. او په داسې حال کې همدغه دوی په کړه کې ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت له لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې تر څنګ افغانانو هم په وار وار هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دې سوله وکړي، یا دې هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل
جنگ دا وانان سر در پدر که اسلام خدا وای سی پر روزه که جنگ جدل بیخی بلکل آرام ده دی روزه میاش سر دی سول یا دی خیر لازی سر جه که پخپل من سر جور سی
دا جنگ جگلی خو پر رجا که ندی خی رجا خو مبارک میاشتو دا پا قول که با میاشتو دا که داری دو که دا که علا پا مسلمان تا مومنان تا بخنی که وی
جنگ خوب نه ده پکار، ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي، نو ورور ولی ورور سره جنگ وکړي؟
بيد روجي د امن میاشت سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلي دي. بيد موږ آرام وسیګو د یو لس میاشت موږ دغه شی مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو تیره پنځشنبه پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ سوی دی. خو د سولې د مذاکرو تر څنګ د وسلولو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسلولو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې ویلي چې پروژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاونټر پارټ انټرنیشنل مؤسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلولو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبی لانزر تیره پنجشنبه په یوه بیان کې په کابل کې سوي حملې ته په اشاره ویلي، سږ کال د روژې مبارک میاشت په خونړیو جګړو پیل سوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر اوږو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
ډیر نور افغانان هم د اوربند غوښتنه کوي. په دې اړه یو مفصل راپور لرو چې له شروسته یې خپرو. خو اوس د یوې کورنۍ حال اخلو چې جګړې ورڅخه څو غړي د تل لپاره اخیستې دي. اندړ د غزنی هغه ولسوالي ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خلک په جګړو کې وژل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمیزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو او لمسیانو ته مشروب لاوښتې ده. خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. حبیب الرحمن تاثیر هغې جونګړې ته تللی چې دی کورنۍ پکې اړولې دي.
دا غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه کښته سوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیز دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن نجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره ده ولاړه ده. پوښتنه مې ورڅخه وکړه، دا د هغه سپین سارې کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلي؟ نجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل، هو زما پلار یې هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جانې کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړه تنګ ترش سرای ته ننوتم. د خونې مخ ښي لاس ته دوه زاړه ویلچر هم پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي ځړېږي. څلور 15 شایسته خو په خاورو لړلي ماشومان بک بک ګوري ولاړ دي. له ژورې خونې د یو ځوان ډډ ږغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، در به دره سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سیده دوه دغه دي. یو هغه پاته ده، هغه م لیونی د اعصاب کار نه کوي. در به دره یا ته څنګه وکړو، 15 کونډې پاته دي.
چې رمضان د خپل پټه په ولاړ او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یوه خلو بوټۍ نسبتا اتیا کله نشه زراغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم. ویې ویل، د زامنو کاروبار مې په عربو کې شو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو او خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زر به ولې نه راکوي، کونډې به ولې نه راکوي؟ دا اوس روزه ده، دغه چې رواني مهربانه شله دا څنګلوری دغه دا ټول ژوند کښې چې موږ دغه ژوند راغلی ده، دلته موږ دغه چانه درېدل.
د دغه سپین سرې مشرن ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي، یو زوی ورته پاته دی، خو هغه یې هم بې حاله ده. د نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده.
زبندم څرنګه دغه دغه ده، ته مهربانه زه مهربانه داسې کومک نه ده راسره سوی. یار ویلي صاحب چې ورغوښتې ول چې هغوی راسره کړې وه، دوه ګونۍ وړو او یوه ګونۍ ورېځې ولې او دغه دالو دا شیان ول بیا دا کومک له موږ سره نه ده سوی چا به موږ غرېدلی.
دا د غزني د اندړو ولسوالۍ د بریمزو کلي د یوې کورنۍ حال دی چې په پولیسو کې د کور د شپږو کسانو قرباني ورکړې، خو وایي دولت ورته ښه اړولې ده. دوی وایي په دغه شپږ کلنه دوره کې یو ځل والي وحیدالله کلیمزی کور ته ورغلی، یوه اندازه نغدي او د خوراکي توکو مرسته یې ورسره کړې ده. نور یې نو د نظام، وطن او خاورې لپاره ټولې قربانۍ اوبو وړې دي. رمضان وایي له هغه وروسته په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سو چې مشر ورور یې په غزنی کې طالبان وواژه او هیڅ ګناه یې نه وکړې. د ولایت ویان محمد عارف نوری بیا وایي محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یوه اندازه مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې سولې ته تنده ورځ تر بلې زیاته شوې او لوی او واړه د سولې ارمان کوي، خو پښتنه ټول دا کوي چې کله به دا ستر ارمان پوره شي. آیا واقعا هغه لوري چې په مورچلونو کې یو بل په مرمیو ولي له دې کاره خوښ دي؟ د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په والله موږ نور ستړی.
دا هغه کس دی چې ادا کوي طالب دی او له افغان ځواکونو سره جنګیږي. نوم یې معلوم نه دی، خو ازادي راډیو ته د جګړې یوه کیسه وکړه چې د وژل سوي سرتیري د مور اواز څه اغېز ورباندې وکړ.
زه خپله دا د طالبانو په کرښو کې جنګیږم، دغه دلته اوس کم څه زه وایم هغه داسې نه ده. دلته زموږ سره بل یو ځای موږ حمله وکړه پرې پوسته باندې بالا یو عدالت اسکار ده، یا بې شهید وبولو یا بې مړ وبولو، خو د مړو سو بیا دغه زموږ ترکیې والا دا شان سره ټول کړي وو. بیا په یو تلیفون باندې زنګ رالی، ما چې دا تلیفون اوکې کوي نو قرار یې د اسکر مور وویلی ول زویه د هغې خواته جنګ ده، خوش سوی خو به نه. بیا موږ دلته دا موږ زموږ سره ګروپ وو ځینې ملګري وو، موږ ډېر سره وغږېدو، ډېر موږ افسوس زیات کوي. باور وکړه موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په والله موږ نور ستړي یو. نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کېږي، موږ مړه یو، هغه مړه یو، یا موږ شهیدان یادوي. په دې کې خونډان ستا، دغه روزه د اختر ده، په دې کې به کوچنیان پاتېږي.
د افغانستان جګړې یوازې د سنگرونو ساتونکو نه دي ستړي کړي، بلکې ټول هغه عام ملت یې له ژوند ستړی کړی چې هر ورځ د غم پر ټغر ناست دي او یا د بمونو او چاودنو له ویرې ژوند تریخ سوی دی. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته د سولې په اړه خپل نظرونه راستولی دي.
د زابل ولایت خبره کوم، ای طالبه د خدای په خاطر باندې نور بس د څوک وزنې له چا سره زیات کړې، په خپله فیصله وکړه، له کومه ځایه را روانې چا را لېږلی، نور خپل ورونه ما ودنه راست په خپل کور کلي وطن کې کښېنه. بله، السلام علیکم، سبانان ته پیغام لرمه. ګوندي وخت نه یوه، خو افغانستان ته سوله او اوربان خو راشي، دا روژه خو موږ شه به استراحت تېره کړو، خو چې کله یا تلویزیون چلانده کې یا رادیو چلانده کې بی له مرګ و بی له وژنې و بی له داسې خبر بل مې خبر نه دی اورېدلی. د ټول افغانانو زمله دا ده چې په دغه روژه کې دعایې وکړي د افغانستان د سولې لپاره.
السلام علیکم، زه جمهور ورشا ټول ملت سلامونه کوم. او دې ساسینو ته مې دا وزر دی، دا خاص دی چې نور د څلوېښت کاله مو دا مملکت په اور کې وسولو، نورې پرېږدې د ملت په اتفاق او اتحاد کې. چا امریکایانو ته کارونه وکړل، چا روسیانو ته، چا غربیانو ته، چا شرقیانو ته، چا پاکستان ته، چا هندوستان ته، چا ایران ته، نور د ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تېر شوی. او دا خو ارزو اورېدلې ملت د سولې په خبر کې ټول درسره ورونه ورونه صاحب علما ته مې دا وزر دی ټول علما دې ته هغه په هر کام کې مربوط وي. دا دې د اتفاق اتحاد راولي، پړته دې پړ ووایي، وړته دې وړ ووایي، الله تعالی دې په دې ملک کې زیاتی سوله راولي. دا ملت خو در به در سولو.
د سولې د غوښتنې داسې مهال کېږي چې د روانې مې میاشتې په نهمه نېټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد چې لا هم وروستی پړاو نه دی. دواړو لورو ویلي چې په دې خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي او پر ځینو مسایلو لا هم بحثونو ته اړتیا ده چې په راتلونکو پړاوونو کې به خبرې ورباندې وسي. د دې سره هم مهاله افغان حکومت د هغه پلاوی پر نوملړ کار کوي چې د حکومت په استازیتوب له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. غلام حسن خان غیرت کوچی بیا یو عام افغان دی چې له حکومت څخه غواړي چې د سولې لپاره د ده په وینا له فرمایشي کارونو لاس واخلي او رښتونی اوربند ته زمینه برابره کړي.
د کومې د روزو جوړې خبرې چې د موږ دا ځواک چې الله تعالی د افغانستان کې سوله راولي، الله تعالی جوړ راولي، او له دې حکومت نه دایل لرو دا عام ولس ورو باید داسې کار وکړي چې سوله ته راشي، داسې کار ونه کړي چې فرمایشي کاري ورو ورو چې هغه د مسلموال خبره نه وي. لکه دا مخته د دوحه غونډه چې وه بیا دوی کسان ډېر ټاکلي وو، نو موږ دایل لرو چې باید دا عام ولس دا خلک ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې داسې کار د حکومت له طرف نه وشي چې هغه باندې سوله راشي، طالبانو له طرف نه وشي چې په هغه باندې سوله راشي، نو د مظلومو مسلمانانو وینه بندې شي.
شاوخوا یو کال دمخه افغان حکومت د روژې له وویشتمې څخه د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو څخه یې هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د تیر کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند ومانه. په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه او د خلکو او حتی د حکومتي چارواکو لخوا یې تود هرکلی وسو. دا اقدام په ملي او نړیواله سطحه وستایل سو او خلکو د اختر خوشۍ په آرامه فضا کې ولمانځلې. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته د لس نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ، خو طالبانو اوربند ونه ختاوه، بلکې خپل وسلوالو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څیر خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې تر ننه هم دوام لري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
تاسو زموږ اخلاص د رادیو اوري د ازري رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس به سالم محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامنو سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې اوښتې ده. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لرې کولو او پر ځای یې د لویو پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی. د 203 تندر قلو اردو د تلرمې پلې لوا قومندان برید جنرال عبدالرزاق صافی سټارز ان سټرایپس ورسپانی ته ویلي د ده په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم پنځه سرتیري موجود وي د بریدونو امکان زیات دی. جنرال صافی ورسپانی ته ویلي له تیر ژمي راهیسې د وړو پوستو د لرې کولو او پر ځای یې د پوځي اډو چې تر څلوېښت پورې سرتیري به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی. د ملي اردو دغه افسر ویلي چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنې او د سقوط امکانات به یې کم وي. سټارس ان سټرایپس ورسپانه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیري کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولی سي. د امریکا د دفاع وزارت په 2018 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت یې شمیر 8400 ته رسېدی افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلې دي. ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې لیکي مینه منګل د کابل په کارتینو سیمه کې له خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره وه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. ګارډین د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي سوي دي. د مینی منګل د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده د خبریاله د تروریستي برید ښکار سوی او که د شخصي ستونزې او دښمنۍ په نتیجه کې وژل سوی ده. آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله ویلي چې د دې پېښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې د داعش ډلې د جلب او جذب قومندان نیولی دی. د کندهار والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و، خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو. د داعش ډلې د قومندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو. کندهار د ازادي راډیو د خبريال صادق رشتيني راپور واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبريالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د شل کسیزې ډلې د شوډلو پر مهال وویل چې د ملا عبدالسلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د شل کسیزې ګروپ مشر چې کندهار ته دې ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلي وو، تیره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیات پر مهال نیول شوی.
او دریمه ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې د تروریستي اعمال سرته رسوي، چې یو هم د هغې نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قومندان ده او تقریبا 100 شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول سوي قومندان ملا عبدالسلام رسنیو ته وویل چې د تیرو څلور کلونو راهیسې په کونړ کې د داعش ډلې سره همکاره دي.
کونړ اوسېدونکی یم، ولسوالۍ مانګي، زمونږ کلی کلیګل دی. زمونږ په کلیګل کې څلور کاله کېږي داعش راغلی، نو او کله را ما ته هغې دعوت راکړه، هغې سره ما خبره ومنله.
د داعش ډلې د نیول سوي قومندان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا 19 وسلوال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدفي وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دی خبریالانو ته وښودل شول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنیو ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسلوال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه هم سیان چې درست نیت افغانستان ته نه لري، د ډېرو ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو ته یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستی، دا قومندان ده، دا عسکر ده، دا عادي ده، دا پیاده نه وژ.
دا په تیرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه. د پاکستاني چارواکو په وینا په حمله کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستان یو بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حمله مسولیت ومانه. پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یو ډله وسلوالو چې شمیر یې درې یا څلور تنه شوبل سوی پرون وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونی حمله وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیې عملیات پیل کړل. د امنیتي ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ساحه کلا بنده کړه او د ده په خبره میلمانه په خوندي ډول له هوټل څخه وایستل سول. د بلوچستان د کورونیو چارو ایالتي وزیر ضیاءالله لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. په ګوادر کې د پولیسو یو افسر محمد اسلم ویلي چې د حملې په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستاني میلمانه حاضر وو. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري ښار ګوادر د چین د پانګونې د پروژو اومده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سوي ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لویلار او روختون شامل دی. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیان ولایت تړل دي. پر دغه ساحې تر دې مخکې هم د بیلتون غوښتونکو لخوا حملې سوي دي. دغه بیلتون پال فکر کوي چې ځایي اوسیدونکي د محلي سرچینو له پرمختګ څخه په زیاته پیمانه ګټه نه ترلاسه کوي.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راسته ولیدي. نثار احمد علي کوزی له هلمند لیکي: له وسلوالو طالبانو هیله کوم چې د دې مبارکې میاشتې په خاطر او د دې ځورېدلي ولس په خاطر اور بند وکړي. برات خان اسحاق د هلمند له ولایت لیکي: وایي ټول افغانان باید په روژه کې له یتیمانو سره عاجلې مرستې وکړي. ژمن له ګیلانه لیکي: ښه به وي چې نور د طالبانو په ځای له پاکستان سره خبرې وشي. اتل له زابل لیکي: د ملکي تلفاتو زیات مسؤول طالبان دي، ځکه طالبان د ملکی خلکونه د سپر په توګه کار اخلي. او قیام الدین مبارز